ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابرني کې هلي او سلامونه و منئ پرونه خبرونه کې د تیر خالی پورس په پنجاب کې د ایسویانو د کورونو سزولو پر ضد د احتجاجي مظاهرو د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ایسویانو سره د یووالي د قرارداد د جنگ لوجې د کوکی خیلو قبیلې د ستونزو حال او یو شمیر نور سیمه ییز نړیوال او کورنی راپورونه سیړنې او مرکې لرو ځوانان مهم نه دي هیر کړي فاول ورزو انیسا اجمل تا چه خبرو نتی مورو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د خیبر پختونخوا سملې د لاور په بادامي باغ کې د عیسایانو د کورونو سوزولو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده په کراچۍ کې پرون یوې 14 لکتر لګا دوه تنه وچلې دي او امریکا د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هغه بیانونه رد کړي چې ګنې امریکا له طالبانو سره جوړجاړی کړی دی اوس ته خبرینو تفصیل د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د لاور په بادامي باغ کې د عیسایانو د کورونو سوزولو په سخت ټکو کې غندنه شوې ده او د پنجاب حکومت نه د ککړ کسانو ته د سزا ورکولو په دې لړ کې د کوټلي ګامونو پورته کولو غوښتنه وشوه د اسمبلی د غونډې وروسته د سبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته پرون وویل چې د بادامي باغ پیښه د مسلمانانو په لمن یو غټ داغ دی
د اسلام په نوم باندې کوم یو داسې کار شوی دی چې دا د اسلام د بدنامۍ لپاره شوی دی موږ مسلمانان داسې نیو موږ د انسانیت سره مینه کوو موږ د اقلیت سره مینه کوو دلته زمونږ چې کوم دینو جماعتونه خلکو له زور دي دلته امام بارګالو زور شوی دی دلته دیوبندیانو باندې اٹیک شوی دی دلته په بریلوانو اٹیک شوی دی دلته شیو سنی باندې اٹیک شوی دا د دهشتګردۍ د دې شاته چې کوم دینو یو مطلب منسوبه ده او دا په دې ملک افرا تفری پیدا کول غواړي لہذا دا چر چکړم دا شدید مزمت کوو
بلخوا په کوټا کې نن ګڼشمیر عیسایانو د لاور د بادامي باغ د پیخې پر ضد احتجاجي لاریون وکړو د پنجاب حکومت نه د پیخې د پلټنو غوښتنه وکړه په پاکستان کې پرون عیسایانو د دوی په کورونو د یوشمیر مسلمانانو د حملې پر ضد احتجاج په توګه په لسکونه سکولونه بند کړي وو د پاکستان د وزیر اعظم د یو سلاکار پال بټي لخلي ډي پی ای خبري اجانس ویلي چې سکولونه بنن هم بند وي دغه تاوتریخوالي وروسته لاغې شروع شو چې یو عیسایي د مذهب په شان کې د ګستاخۍ کولو په تور تورن شو شاوخوا درې زره قهرجنو د پنجاب په لاور کې د عیسایانو په یو سیمه برید وکړو او تقریبا 200 کورونه او دوکانونه یې ورله وسوځول د پاکستان په ښار کراچۍ کې پرون یوې 14 لک تر لګا دوه تنه وژل دا 14 د لانډي ټاون د خرم آباد سیمه د یو دوکان مخې ته وشوه مقامي چارواکو ویل چې 14 درې نور دوکانونو او سو موټرو ته زیان رسولی دی د چارواکو په وینا لومړنۍ څېړنې ښایي چې بم په یو موټر سایکل کې ایښودل شوی و سپینې ماڼۍ د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هغه بیانونه رد کړي چې ګنې د طالبانو د بریدونو نه امریکا ته ګټې رسي د سپینې ماڼۍ بیان چې کارني پرون د ولسمشر حامد کرزی پر وروستیو څرګندونو د تبصرې کولو په مهال وویل د افغانستان ولسمشر دا ادعا سمنه ده چې امریکا په افغانستان کې له طالبانو سره جوړجاړی کړی دی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د اتوار پر ورځ ویلي وو طالبانو امریکا په خپل منځ کې جوړجاړی کړی چې افغانان په دې قایل کړي چې بهرني پوځیانو له ټاکلې مودې 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې د دغه ځواکونو ضرورت دی بلخوا صافی له میدان وردګ ولایت څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په پلان له افغانستان سره په ګډه کار کوي د صاف ویان جنرال ګونټر کټس د کل پروس په کابل کې خبريالانو ته د میدان وردګ نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه سونه وی خو زیاته کړه چې دغه ولایت نه بعد د بهرنیو ځواکونو د ایستلو پلان ډیر زر عملی شي
اوس موږ له خپلو افغان ملګرو سره پر دې پلان کار کوو چې دا کار څنګه وسی همدا اوس چې موږ خبرې کوو پر دې پلان کار روان دی موږ پر دې کار کوو چې هر څومره ژر کېدای سي دا کار بشپړ سي
په دې وروستیو کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په میدان وردګ ولایت کې امریکایي ځواکونه له افغانانو سره په ناوړه چلن تورن کړل او د دفاع وزارت ته حکم ورکړ چې تر لسم مارچ پورې د میدان وردګ ولایت څخه امریکایي ځواکونه ووسی نېټو وایي د افغانستان په جنوب کې د نېټو یو هلیکاپټر غورځېدلې چې په نتیجه کې 15 بهرني پوځیان وژل شوي دي د یو بیان تر مخه نېټو ویلي چې د دې هلیکاپټر د پریوتو پړه پلټنې روانې دي نېټو زیاته کړه چې د هلیکاپټر د غورځېدو دا پیښه چې د ګل پروس شوي د لومړیو رپورټونو نه داسې ښکاري چې د پیښې وجه د وسلوالو حمله نه ده د ترکی د کورنو چارو وزیر پرون وویل تمه ده چې کورد یاغیان به د حکومت او د کردستان د غیر قانوني ګوند پی کی کی ترمنځ د مفاهمت د روانو هلو ځلو د یوې برخې په توګه د قید کړو سرتیرو او سرانو یوه ډله خوشی کړي. د ترکی د کورنو چارو وزیر معمر ګولر وویل یاغیان به د قید کړي د نهې پر ورځ د کورد منځګړو یوې ډلې ته وسپاري چې د عراق شمال ته تللې ده. د یاغیانو د خبري وای پاڼې فرات په حواله له پی کی کی سره شپږ ترک عسکر، یو افسر او یو سیمه ایز چارواکي قیدیان دي. دا ګام وروسته له دې کېږي چې د پی کی کی بندي مشر عبدالله اوجلان تیره میاشت له دې ډلې وغوښتل چې قیدیان خوشي کړي. اروپایي اتحادیې د بشري حقونو د سرغړونو په تور د ایران پر ضد نور بندیزونه لګولي دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې په خپله غونډه کې په هغه لیست کې د نهو نورو ایرانیانو نومونه زیات کړل چې په سفر یې بندیز دی او اساسي یې کنګل شوي دي. له دې سره د اروپایي اتحادیې له لورې د هغو ایرانیانو شمیر چې د اتحادیې پرې بندیزونه لګولي دي اووه اتیا ته ورسېده. د اروپایي اتحادیې وزیرانو د ایران د یوې کمپنۍ اساسي د کنګل کولو هم اعلان کړی دی. دا بندیزونه به د 2014 کال تر اپریل پورې جاری وي. دغه کسانو نومونه مد نهې پر ورځ خپاره شي چې بندیز پرې لګول شوی دی. اور اس ته خبر ده چې د امریکا د شمالي کوریا د فارن ایکسچینج په اصلي بانک د دې لپاره نوي بندیزونه ولګول چې دغه بانک د شمالي کوریا د غټو زیانونو لپاره د وسلو په پرمختګ کې رول لرلو. د ولسمشر باراک اوباما د قومي امنیت سلاکار ټام ډونیلان دا نوي بندیزونه پرون اعلان کړل. ډونیلان وویل امریکا به له خپلو اتحادیانو شریکانو سره کار وکړي چې د شمالي کوریا د اټومي او توغندیو پروګرام د مخنیوي لپاره قومي او نړیوال بندیزونه سخت کړل شي. د خبرینو پای
اوردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه در تاسو موږ همکاري انیسا اجمل وړاندې کول په روانه خبرونه کې به ووري. د پاکستان د نورو سیمو تر څنګ نن په کوټه کې هم ایسویان د لاهور په پیښه غوسه دي او لارو کوسو تراوت دي. یو ایسوی کس وایي
مسیحیت ایک ایسا مذہب ہے جو امن اور سلامتی کا پیغام دے.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې هم د ایسویانو سره د یووالي غږ پورته شوی دی. د اقلیتونو لخوا پارلیماني غړی آصف بټي وایي
دنه مخکم د درې واکین شوی دی ګوجرا واکو شو سنگراهیلو شانتی نگرو دکم ټول مسیحان کورونا او ګرجاګر سوزیدلی او پنجاب حکومت هغه ته پروټیکشن ورکولو کې ناکام و.
او د کوکی خیلو قبیلی خلک د تیرا د ښایست او میدان چنارونو او غرونو پسې ډیر خپه دي.
تنجی موشمون چې کوم دې مرشول پلیار وځه مولینا مرشول کلی کوټیم خراب پېښ به ولګي کله یو ځنه ګول راغلی کله بل ځنه ګول راغلی تکلیف یم مصیبت یو مصیبت را مخشه وینم.
د خبرونه په ورسته نیمه کې با د اصرار عالم مومن له خلی د ځوانانو غږ خبرونه ووري. د مشال تر څنګ وسی اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر مخام تر شپږ بجو تاسو نه خپني غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستل او هم اوریدلی شئ. ورو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپورټ ورو په کوټه کې ګنشمیر سویانو د لاهور د بادامي باغ د پیخي پر ضد لاریون کړي او وختنه کړي چې د پنجاب حکومت دې په پیخه کې ککړو کسانو ته سزا ورکړي. لاریون کوونکو په خپل شوارونو کې غوښتنه کوله دوی ته د ژوند کولو حق ورکړل شي. خدای نور ناصر پر راپورټ راکوي چې د دې لاریون کوونکو په شوارونو پیلېږي.
دا هغه شوارونه وو چې ایسویانو د کوټې د مطبوعاتي کلب مخې ته په یوه لاریون کې ورکړل. له ایسوي مذهب سره تعلق لرونکو ګڼ شمېر وګړیو د دوشنبه په ماښام په کوټه کې د لاهور د بادامي باغ د پیښې پر ضد لاریون وکړ او بیا بیا یې دا شوارونه ورکول چې د ایسویانو او مسلمانانو ترمنځ هیڅ قسم نفرت نشته. د لاریون ته په وینا کې پادری بشف کمال وویل مسیحیت د امن مذهب دی او دوی به دا امن همداسې ساتي.
مسیحیت ایک ایسا مذہب ہے جو امن اور سلامتی کا پیغام دیتا ہے.
مسیحیت یو داسی مذہب دی چې د امن او سلامتی پیغام ورکوي او دا پیغام یقینا موږ هم داسی ساتل غواړو. او هیڅ یو مسیحی په ټول پاکستان کې د تخریب کاری په هیڅ یو پیښه کې ترننه پوري نیول سوی نه دی او نه هم د رسول کریم محمد مصطفی پر ضد کله خبرې کوي. یاد پادری لاریون کوونکو ته په خپل وینا کې زیاته کړه که یو تن د اسلام یا مسیحت پر ضد کوم کار وکړي نو باید سزا یې ټول مذهب ته ونه رسیږي.
هماره اندر اور مذہب اسلام کے اندر کوئی فرق نہیں ہے بلکہ
زمج او اسلام ترمنز هیڅ فرق نشته بلکہ مج خو وفادار یو کچیر یو کس پخپل سر کوم غلطی وکړي نو سزا باید هغه ته ورکړل سي نه دا چې دی وکه سزا ټول مذهب ته ورکړل سي او د ایسویانو ټول کور نو وسوځل سي
پوری قوم کو جلانا
خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
اردم کتاب سے مشال ریڈیو تک ہو گئی اوم پدی موضوع کی پادی کی گو پروند خیبر پختونخوا پہ سملا کی دا بادامی باغ دا پیخ پہ سخت ٹوک کی غندنا شویدا او دا پنجاب دا حکومت نے دا ککڑو کسانو تا دا سزا ورکولو غختنا کڑی دا نور تفصیل دا پیخورنا غلام غوث را کی
د خیبر پختونخوا اسمبلی په بادامی باغ لاهور کې د عیسایانو د کورونو د سوځولو د پیښې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او د پنجاب د حکومت نه په دې لړ کې د کوټلي ګامونو پورته کولو او په پیښه کې د ککړ کسانو د نیونې غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې تیر ماښام د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د عیسایي اقلیت نه تعلق لرونکي د اسمبلی غړي آصف بټي د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې په پنجاب کې د څلورم ځل دی چې د مذهب د سپکاوي په تورونو په پنجاب کې د عیسائی رورولۍ کورونه سوځول شوې دي خو لا تر دې دمه چا ته هم سزا نه ده میلاو شوې. د خپلو دې سرګندونو په لړ کې د اسمبلی د ودانۍ نه بهر له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې آصف بټي مشال ریډیو ته وویل
دنه مخکم د درې واکین شوې دي ګوجرا واکو شو سنگراهیلو شانتی نگرو دیکھیں ٹول مسیحان کورونا او گرجاگر سوزے دلیو او پنجاب حکومت آگا تا پروٹیکشن ورکولو کے ناکام ہو دا خلق کو الزام لگی کہنا دا سو کہ قرآن سوزے لے رہے یا بل حضور پاک شان کے سے گستاخی کرے دا صرف الزام لگی دا خوص دا کورونا کے بائبل او انجیل پرتا ہوا آگا سوزے لے رہے دا دے بند 295 سی مقدمہ خود درچے ہوئے کیا دیکھیں واقعی آگا خلق کو تا سزا ملاوی گی خو صرف دا مقدمہ درچ کرے دا
د اسمبلی په پلور د آصف بټي د راپور تکړې شوی پښتنو په جواب کې د صوبې د اطلاعات وزیر مې ابتخار حسین هم په دې پیخه ډېر د خپګان سرګندونه وکړه او دا پیخه په ډیرو سختو ټکو کې وغندله. د اسمبلی د ودانۍ نه بهر له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې مې ابتخار حسین وویل
او واقعي چې بادامی باغ ولا کومه واقع شوه دا د مسلمانانو د پلمن باندې وغټ داغ دی او د اسلام په نوم باندې چې کوم یو داسې کار شوی دی چې دا د اسلام د بدنامۍ لپاره شوی دی. مونږ مسلمانان داسې نیو، مونږ د انسانیت سره مینه کوو، مونږ د اقلیت سره مینه کوو. دلته زمونږ چې کوم دی نو جمعتونه خلکو لزولی دی، دلته امامبارګاه لزولی شوې ده، دلته دیوبندیانو باندې اټیک شوی دی او دلته په بریلویانو اټیک شوی، دلته شیعو سنی باندې اټیک شوی. دا د دهشتګردۍ د دې شاته چې کوم دی نو یو مطلب منصوبه ده او دا په دې ملک کې افراطفری پیدا کول غواړي. لہٰذا دا چار چاکڑی مونږ دغه شدید مزمت کو.
د خیبر پختونخوا د عیسائی اقلیت غړی آصف بټي مشال ریډیو ته وویل چې د دې پیخه به هم غندنه وشي او ځنی کسان به هم ونیول شي خو دې فکر نه کوي چې چاته به سزا میلاو شي.
ما خبرو کو کنه درې واقع مخکې شو د سلورم واقع د پنجاب حکومت سرپرستی کې شو اوس بس سچل کېږي. دې زه فکر نه کوم چې سزا میلاو شي. دام داسې صرف کاغذي کاروای بکی او خلک خوشحالي نور اس نه کوي.
خو د صوبې د اطلاعاتو وزیر مې ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې په دې پیخه کې ګڼ شمېر ځایی خلک ککړ دي او د پنجاب حکومت لا پکار ده چې دغه خلک ونیسي او سزا ورته ورکړي.
مونږ د پنجاب حکومت ته د کامیابۍ لپاره دعا کوو چې دې کې خدای کامیاب کړي او خلک معلوم دي هغه پولیس نه تپوسو کې ځکه چې د درزنو په تعداد کې چې کوم دی خلک راغلي نو دا ممکن نه شي ګنابه پټي. خو د دې واقعې د گرفتارۍ مطلب دی چې 100% چانس دی ځکه چې بې انتها خلکو بې شماره خلکو په کار چې کې فرض شو خلک گرفتار کړي او سزا ولورکی چې د پاکستان او د اسلام په نوم چې داغ لګول چې دا داغ صفاشي.
د یادونی ورله چې د بادامی باغ د پیخي روشتو د پنجاب حکومت په دې لړ کې د عیسائی متاثرینو لپاره د یو شمیر ګامونو پورته کولو ژمنه کړې ده خو لا هم عیسائی رورولۍ د خپل تحفظ په لړ کې اندېښنې لري او په پاکستان کې د عیسائی رورولۍ له اړخه په بیلابیلو ښارونو کې لا هم مظاهره دوام لري. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو افغانستان ته تیر ورځ د میدان وردګو په جرریز ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په یوه غونډه کې دننه برید شوی و چې له امله یې افغان او بهرنیو سرتیرو ته مرګ ژوبله ورخوتې وه. د وروستو معلوماتو په اساس په دغه برید کې نه افغان او بهرني سرتیري وژل شوي او دولسو نورو ته زخمونه اوریدلې دي. زموږ همکار سید شاه سکیم یې په اړه نور حال راکوي.
پیښه تیره ورځ د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې شوې وه چې له امله یې نهه افغان او بهرني سرتیري وژل شوي او د عامو وګړو په ګډون پکې دولس تنه سرتیري مړه او ټپیان شوي دي. چارواکي وایي د جلریز په خواجه محمد ولي سیمه کې د افغان او بهرنیو سرتیرو ګډه غونډه روانه وه چې په منځ کې یو تن د ملي پولیسو په جامو کې پر افغان او بهرنیو سرتیرو د ټوپکو ډزې کړي او څو تنه یې وژلي دي. د میدان وردګو په ولایتي شورا کې د جلریز د خلکو استازی محمد حضرت جانان وایي چې دا لا نه ده معلومه چې برید یو تن کړی که څو نفرو په شریکه کړی، خو وایي د برید په اړه به وروستي جزئیات وروسته په ډاګه شي.
درې کسه پولیس وژل شوي دي، څلور کسه په شمول د قومندان امنیت د جلریز زخمیان دي. بهرنیان څلور کسه دوی هم وژل شوي دي او پنځه کسه زخمیان دي. د اردو دوه کسه خاص ځواکونو سره تقریبا افغانان دوه کسه دوی وژل شوي دي. درې ملکي کسان درې له څلور زخمیان دي. نو دغه معلومات دي سره
د میدان وردګو د والی ویاند او نور دولتي چارواکي وایي چې تر اوسه لا په برید کې د وژلو شویو او ټپ شویو کسانو کره شمېره نه ده ورته معلومه. په افغانستان کې میشت ایساف سرتیری هم وایي چې یو تن د افغان ځواکونو دریشې اغوستې او برید یې کړی دی، خو د مړو او ټپ شویو کسانو شمېره یې نه ده په ډاګه کړې. د برید مسؤلیت وسلوال طالبان مني. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي وای چې په برید کې ګڼ شمېر کورنۍ او بهرني سرتیري وژل شوي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې تاسو نه خپلې غوري او د دې ترڅنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لستلې او هم اوریدل شي. اوریدونکو یو بل راپور ته ورزو چې په افغانستان کې د ایساف لخوا د یو خبري د غونډې په حق لدی او د میدان وردګو د ولایت په اړه پکې خبري شوې دي. نو راځي چې د راپور ته وښو.
له دې سره سره چې د افغان ولسمشر لخوا له میدان وردګو ولایت څخه د امریکا د ځانګړو ځواکونو د وتلو ضرب الاجل لایشن رپورټ پوره شوی، خو لا هم دغه ځواکونه په دې ولایت کې میشت دي. که څه هم د ایساف یان د ځانګړو امریکایي ځواکونو په اړه څه نه وایي، خو وایي چې له میدان وردګو ولایت څخه د بهرني ځواکونو د وتلو پر پلان له افغان ځواکونو سره په ګډه کار کوي. د ایساف یان جنرال ګونټر کټس د دوشنبه پورس په کابل کې خبري اعلان وکړ چې دغه پلان به ډیر ژر عملي کړي. اوس موږ له خپل افغان ملګرو سره پر دې پلان کار کوو چې دا کار څنګه وسی. همدا اوس چې موږ خبرې کوو پر دې پلان کار روان دي. موږ پر دې کار کوو چې هر څومره ژر کېدای شي دا کار بشپړ شي. دوی ونی مخکې افغان ولسمشر حمید کرزی په میدان وردګو ولایت کې میشت د امریکا ځانګړي ځواکونه له عامو افغانانو سره په ناوړه چلند تورن کړل او ښاغلي کرزی د دفاع وزارت ته دنده وسپارل چې په دوه اونیو کې دي د امریکا ځانګړي ځواکونه له میدان وردګ ولایت څخه وباسي. خو د دوشنبه په ورځ د میدان وردګو ولایت د والی ویان اتاولا خوګانی ازادي راډیو ته وویل چې ځانګړي بهرني ځواکونه له هم له میدان وردګ ولایت څخه نه دي وتلي. دوی وویل چې افغان او بهرني ځواکونه له هم د هغو راپورونو په اړه څېړنې کوي چې وایي په میدان وردګ ولایت کې د امریکا ځانګړي ځواکونه په ځینو مواردو کې خلک زور ولیدي.
هغه وروستۍ څېړنې چې کوم معلومات دوی باید ترلاسه کړي هغه باید ترسره شي. نو دغه لړۍ لا هم غځېدلې اوس هم څېړنې ادامه لري، خو تر اوسه پورې ځانګړي ځواکونه له میدان وردګو څخه په رسمي ډول نه دي وتلي. هغه دوی غوښتنه کړې وه د غوښتنې پر بنسټ بیا دغه هیئات وټاکل شو دغه څېړنې په دقیق ډول وشي تر څو ښه شواهد نور هم دوی ته لاسته راوړي.
د راپورونو له مخې د افغان ولسمشر او امریکایي چارواکو ترمنځ د نظر اختلافات کېدای سي. له میدان وردګ ولایت څخه د ځانګړو امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه وځنډوي، خو د امریکا دفاع وزیر چک هیګل ویلي د باور لري چې له میدان وردګ ولایت څخه به د ځانګړو امریکایي ځواکونو د ایستلو مسله له افغان چارواکو سره حل کړي. که څه هم له ولسمشر حمید کرزي سره د ښاغلي هیګل په خبرو کې د میدان وردګو مسله هم شامل وه، خو تر اوسه افغان یا هم امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي چې له دغو خبرو نتیجه څه وه. په راپورونو کې ویل کېږي چې د افغان حکومت وال مخالفینو په دې وروستیو کې په میدان وردګ ولایت کې خپل فعالیتونه ډیر کړي. د امنیتي چارو په هانوي کې یو دم بهرني ځواکونه له دې ولایت څخه وایستل سي، نو میدان وردګ ولایت چې د پلازمینې کابل تر څنګ پروت دی پر امنیتي حالاتو باندې وړ اغیز وکړي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوې ستونزې
سپیشلی د جنګي کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غ خبرونه کې لا اسرار علم مومند سره
رجم کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د معصوم پختون راپورت مو د افغانستان ناوریده اوس راکوزیګو خیبر قبایلی سیمه ته. د خیبر قبایلی سیمه د تیرا د کوک خیلونه به کور شوی خلک وای چې خپل غرونو چې دارونو پسې ډیر خپدي در په در دي او د جنگ د وجې حالات ډیر خراب دي. زموږ همکار په دا تفصیل لري.
د خیبر جنسای لره پرتی سیمه تیرا کوکی خیلونه به کور شوی خلک وای چې په تیرا کې د وسلوالو ډلو ترمنز د نخټو او بدمنې لامل خپل کورونه پریخي دي او په جمرود کې د خپل خپلوانو کړه او یا هم په شاړو ځایونو کې ډیر شوی دي. د تیرا کوکی خیلو سیمه نه به کور شوی یو تن فکر ګل د خپل ستونزو په حق له مشال ریډیو ته وای
تنج مو شمون چې کوم دی مرشول پلیار وی مولنا مرشول کلی کوټ هم خراب پیش به ولګې کله یو ځنه ګول راغلی کله بل ځنه ګول راغلی په تکلیف کې مصیبات کې په مصیبات سره مخ شوی چې وېس واس مالا کاشته دا شی غولو چې بده ورونه شوی یا بده غړو و خیمن غړو راشن غړو دې کوم تاون شو وای بس به لا ته پاتو دې پر یو څوک نه وروي.
او د تیراکو کې خېلو سیمې او مشر عالم وای چې د وسلوالو پر ضد د کورنۍ یو تن وژل شو او اوس دلته په جمرود کې ډیر تکلیف سره مخ دی.
مور یاره سیړې مرشا کې شي شو خپل کلی امني کولو تکلیف کې ټول تکلیف کې د مزیک نشته کلی نشته خوروګ نشته مزیر نشته غریبون در بدري ګرځيږي سب کی راشن نه ملويږي خلکو ته موږ ته تکلیف ډیر تکلیف دی.
د تیراکو کې خېلو سیمینه به کور شو خلکو د رجستریشن او هغوی ته د مرستو ورکولو په حق لمو چکله د جمرود پولیټیکل تحصیلدار اسمت الله وزیر نو پختل نو دوی وویل چې مخکې مو د کوکی خېلو یو شمیر کورنۍ رجستر کړي وي او مرستې مو هم ورته ورکړي دي خو چې اوس یې کوم نور خلک راغلي دي او ځنې کسان پکې پاتې دي نو د هغوی د رجستریشن د پاره مو هم هلې ځلې پیل کړي دي.
ټیک تا دنه کسان به داسې پاتې وي پچی چې هغه تعداد چونکې د میر د غنا زیات وو نو هغه د پر اوس ټیمینر روان دي د میس پی سیف د فاټر سیکریټ سره د پی ډی ایم ای سره په دغه باندې دا او د کوم مشکلات دي په باندې ان شاء الله د عدالت پر کوشش روان دي.
په جمرود کې د تیراکو کې خېلو سیمینه به کور شوی خلک وای چې دوی ته د رجستریشن په ګډون د سی او شمیر نورې اسانتیاوي هم ورکړي شي.
سروي
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارت یې وډاله
د تیخو ګلابا یت سرسه ګلابا
دغه لړې به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال ته کې خپل خلکو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پروس د مازیګر په سلور نیمه بجې او د خالی پروس د ماسپخین په درې نیمه بجې اوریدل مه هیروئ.
اوریدونکو د خیبر قبایلی سیمینا ورزو جنوبی وزیرستان ته د جنوبی وزیرستان په لده کې د کالج د ځوانانو د ستونزو ته زمونږ همکار کتنه کړې ده او دا تفصیل را لېږلې.
پټر اسمیر خان شه د مسعود جوړیو تنظیم صدر شرپاو مسعود پیوا مطبوعاتی غونډک شه د پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان اغا اقدامات ستایلی دي چې د کوم له مخې د سولي وزیرستان لده او سام کالجونو 1200 طالب علمانو د پاره پټانګ شه د امارتونو بندوبست شوای او پر روانه هفته شبا د طالب علمون یو ځل بیا خپل تعلیمي سلسله لګیا کی شرپاو مسعود ویایي
د اپریشن رای نجات
وجهنا همیش دوله سوه طلبی لمون چې کې میا در به در ګرځېدل هغې تعلیم څه طریقه نه وه ګورنر میش سره لوز وکړه هغې مطابق نن میش دا ولیدله چې په ټانګ شه دی مراتی نه هو سټوډنټ ته وخواسته دغه نمونه چې دی میش سره نور حکیم لوزینه کړې وي ګورنر صاحب هغه میش امید دی چې او په دغه رنګ یې میش سره پیره کوي لکه څرنګې د سامو د لا د ډیګري کالج مسلې حل کړلې
د سام کالج یو طالب علم شاه فیصل زیاتوي مشال ریڈیو پر دغه لړچه چې د ډیگری کالج سام پرنسپل سید شاه وژغاو هغه ویل چې په دا اولې سره سم مشکلات شته میش د سویلی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه د چارواکو سره په خبرو لګیا یو یقین مو دی چې په روانې هفته کې بعد د دې طالب علمانو په منظم انداز سره تعلیمي سلسله روانه شي یادا دیوی چې د پښتونخوا گورنر د تیرې میاشتې په او ویشتمه نیټه د مسعود قبالیانو په یوې نمائنده جرګې کښې د سویلي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ته په کلکه ویلي وو چې د لدا سام کالجونو د طالب علمانو د کلاسونو بیا لګیا کولو د پاره په ټانګ شې سمدستي بندوبست وکړي دا د هم یادوي چې په سویلي وزیرستان شه د طالبانو په خلاف د رای نجات اپریشن په وجه د دې دواړو کالجونو 1200 طالب علمانو تعلیمي سلسله ګډه وډه شوې وه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوم په قبایلي سیمو کې پاتې کیږو په داسې حال کې چې د تیرو 1500 کلونو راهیسې قبایلي سیمو کې مردم شماری یا د سرونو شمیره نه ده شوې او د دې سیمې د اوسیدونکو د کره شمیرو په اړه یوازې اندازې یا اټکل کیږي د روانو انتخاباتو په اړه هم قبایلي ولس اندېښمن دي چې د دوی زیاتره خلک به د ووټ د حق نه بې برخې پاتې شي په دې حقله زموږ همکار منور شاه د پاکستان د الیکشن کمیشن د چارواکو سره خبرې کړي چې په دې رپورټ کې تفصیل اورو
د 1999 کال د مردم شماری تر مخه قبایلی سیمو کې 15 لکه خلک اوسیږي ځنې ځایي خلک وایي دی کې د لری پروتو او غریزو سیمو خلک د شمیرې نه پاتې شوي بیا د هغې نه پس مردم شماری نه ده شوې خو د مردم شماری او خانه شماری د محکمې چارواکي اټکل کوي چې موجوده وخت کې دا شمیره د 15 لکه نه تر 80 لکو پورې رسیدلې ده په داسې حال کې چې په هیواد کې د انتخاباتو لپاره تیاری روانه ده د الیکشن کمیشن اسلام آباد مرکزی دفتر کې د یو چارواکي خورشید عالم نه مپوښتلی چې تر دې دمه د دې سیمې څومره خلکو د ووټ اچولو حق ترلاسه کړی دی
چې قبایلي کمی علاقې دي په هغې کې په دې وخت باندې 18 لکه یو کم 15,321 ووټران دي په دې کې 18 لکه 53,003 میل لګ دي مرد او په دې کې 15 لکه 2,250 خواتین دي زنانه
دا چې د ووټونو د اندراج دا سلسله با کله پورې جاری وي او یو تن د خپل ووټ معلومات څنګه کولی شي په دې حق لا خورشید عالم وای
د دې د پروسس روان دی دا به د شیډول لیلان پورې دا جاری ته شیډول څنګه پر روان شلم یو شتم باندې متوقع دی نو تقریبا د ووټرانو سره هم نه هله سره دي چې خپل ځان رجسټرډ کی یا د ووټ کو فرصت پیدا او په مطلوبه داود مردا په ځینی نو چې بدلی کی او دغه معلومات د پاره اغا په 8300 اته 3000 باندې چې خپل شنه دکار نمبر اس ام اس کی نو ته په جواب کې د ټول انفارمیشن راشي
که د چا ووټ نوی جوړ شوی نو هغه لپاره څه کول پکار دی په دې پښتنه نو موړي وویل
داګه د پاره هم دغه طریقه کار دی 8300 والا باغې باندې باغ ته د خپل متعلقه رجستریشن افسر چې د هغه ډیسټریکټ یا د ایجنسی الیکشن کمشنر هم یې دا غو ټلیفون نمبر به پیراشي هغه ټلیفون نمبر باندې د هغه بیتو کې هغه ته به د هغې لوکیشن چې کوم دی کې ووټ د رجکول غواړي او څه څه کاغذونه ورته پکار دي لکه کمپیوټر شناختي کارډ یا داسې نور څه نټول معلومات به هغه ته میلاو شي
خورشید عالم زیاته کړه چې د پاکستان الیکشن کمیشن د نور هیواد په څیر قبایلي سیمو کې هم د انتخاباتو لپاره تیاری کړي او په دغه موقع د امنیت ټینګ ساتلو لپاره یې د پوځ سره خبرې اترې کړي دي
پښتانه په نړیوال کلی کې
دا نوې لړۍ ډېر ژر له آزادۍ او مشال رادیو نه پښتانه په نړیوال کلی کې
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو تاسو نه خپنه غوړی. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو د مو په پاړه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې هم اوریدلې شي. ورزو و انیس اجمل ته چې د یوې نیمې بجې د خبرونو لندستي وورو.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې پرون د لاور په بادامي باغ کې د عیسایانو د کورونو سوځولو په سخت ټکو کې غندنه شوې. د صوبې د اطلاعاتو وزیر وایي د عیسایانو کورونه سوځول د مسلمانانو په لمن یو غټ داغ دی. بلخوا په کوټه کې عیسایانو د دغه برید پر ضد د لاریون کړی دی. د پاکستان په ښار کراچۍ کې و چاودنې لږ تر لږه دوه تنه بچلي دي. دا چاودنه پرون د خرم آباد سیمې د یو دکان مخې ته شوې ده. سپینې ماڼۍ د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هغه بیانونه رد کړي چې ګنې د طالبانو د بریدونو نه امریکا ته ګټې رسي. د سپینې ماڼۍ بیان چې کارني پرون د ولسمشر حامد کرزی پر وروستیو سرګندونو د تبصرې کولو پر مهال وویل د افغانستان ولسمشر دایدا سمنه ده چې امریکا په افغانستان کې له طالبانو سره جوړ جاړې کړې ده. ایساف وایي چې د میدان وردګ ولایت نه د بهرنیو ځواکونو په وتلو له افغانستان سره په ګډه کار کوي. د ایساف ویان جنرال ګونټر کرز د ګلپرس په کابل کې خبریالانو ته د میدان وردګ نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه څه ونوي خو زیاته کړه چې د دغه ولایت نه به د بهرنیو ځواکونو د ایستلو پلان ډېر ژر عملي شي. نیټو وایي د افغانستان په جنوب کې د نیټو یو هلیکاپټر غورځېدلی چې پکې 15 بهرني پوځیان وژل شوي دي. اروپایي اتحادیې د بشري حقونو د سرغړونو په تور د ایران پر ضد نور بندیزونه ولګول. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې په خپله غونډه کې په هغه لیست کې د 9 نورو ایرانیانو نومونه ورزیات کړل چې په سفر یې بندیز دي او اساسي یې کنګل شوي دي. امریکا د شمالي کوریا د فارن اکسچینج پر اصلي بانک د دې لپاره نوې بندیزونه ولګول چې دغه بانک د شمالي کوریا د غټو زیانونو لپاره د وسلو په پرمختګ کې رول لرلو. د ولسمشر باراک اوباما د قومي امنیت سلاکار ټام ډونلان دا نوې بندیزونه پرون اعلان کړل.
اوریدونکو انیس اجمل درته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. اوس ورزو د پاکستان د ځینې کورنو ورځپاڼو ځینې اداریو ته په اسلام آباد کې زموږ همکارې رابعه اکرم خان کتنه کړې او دا رپورټ برابر کړې.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د امریکایي پول جنرال جیمز واشنگټن کې د وسلوالو ځواکونو په اړه د سینټ کمیټې ته ویلي دي چې د امریکا، پاکستان او افغانستان درې کسیزه لوزنامې سره به د اشتراک عمل نور ښه شي. پاکستان مهم سیمه ایز شراکت دار هیواد دی او د دواړو هیوادونو د پول ترمنځ اړیکې په ځای ساتلو لپاره د امریکې لخوا د پاکستان مرسته جاري ساتلو ته اړتیا ده. ادارې مخکې لیکي چې د امریکایي جنرال خپل وینا کې دا هم ویلي دي چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد جنگ کې ډېر قرباني کړی دي او د 2012 کال د جولای میاش څخه ورسره د پاکستان او امریکای اړیکی وار په وار خښیو دي. د دې حقیقت څخه هیڅوک انکار نشي کولای چې کله راځي د ترهګرۍ خلاف جنگ پیل شوی دی نو د امریکای د بلکم اتحادی هیواد او پخپل د امریکای نه هم پاکستان زیاتې د سر او مال قرباني ورکړي دي. ادارې زیاتوي چې د سمکینو حقیقتونو پر وړاندې کې د ترهګرۍ او عسکریت خوخوې د خاتمې لپاره په ترجیحي بنیادونو د دې بنیادي وجوهات ختمول پکار دي او د دغه وجوهاتو د جملې څخه پاکستان او افغانستان افغانستان کې غربت، بیروزګاری او ګرانی هم لوی وجوهات دي. که امریکا د ترهګرۍ په خاتمه کې مخلص وي نو باید هغه د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د خپلو او اتحادیانو پوره پوره مرسته او ملګرتیا وکړي چا چې تر اوسه د لړکې تر ټولو زیاتې قربانۍ ورکړي دي. اداري اخیره کې لیکي چې او اوس هم پاکستان د ترهګرۍ او انتها خوښۍ په ضد جنگ جاري ساتلی دی او ټول تجزیه کاران په دې خبره متفق دي چې سیمه او ټوله نړۍ کې پوره امن لپاره په افغانستان کې امن ته اړتیا ده. او د پاکستان، افغانستان او امریکې مشران هم د وړاندې راسي د رائے لري چې افغانستان کې د امن پځای کېدل د هر څړومبه پاملرنه پکار ده او د ځمکني حقیقتونو پر وړاندې کې د افغانستان د نن د امن لپاره د افغانانو په مشرۍ د پاکستان کردار د سیمې او نړۍ د بل هر کم هیواد څخه زیات اهمیت لري ځکه نو که امریکا ته په اړتیا د ترهګرۍ په ضد جنگ کې کامیابی ترلاسه کول دي نو باید راتلونکي وخت کې هم د پاکستان کردار اهمیت او ضرورت په پام کې ونیسي او په هر حواله خیالي وساتي. جنگ رسپاړه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان د امن او امان او معیشت له وجې کوم مشکلات ښکار دی، نو اولس نظر یې په را روانو ټولټاکنو دی، خو هغوی په دې فکرمند دي چې موجوده اسمبلیانو موده ختمېدونکې ده او درې څلور ورځې پکې پاتې دي او حکومت او اپوزیشن تر اوسه پورې د نگران حکومت لپاره غیر جانبداره خلک منتخب نه کړل. ادارې مخکې لیکي چې د ټولټاکنو ځنډولو سه آئینی، قانوني یا اخلاقي جواز نشته، خو په بنیادي معاملو باندې حکومت او اپوزیشن ترمنځ اتفاق نه کېدل په دې اړه څه علامت نه دی او امن امان صورتحال مسله ځکه نشي جوړېدلې چې سریلنکا، مصر او نورو ملکونو کې د پاکستان نه خرابو حالاتو کې ټول ټاکنې شوي دي. ادارې زیاتوي چې پاکستان کم صورتحال نه روان دی، نو غونډه دنیا پکې دلچسپي اخلي. نو اوس دا د حکومت او د اپوزیشن مشترکه ذمېواري ده چې هغې د خپل سترګې کلا وساتي او خپل واړه واړه مفاداتو په ځای د ملک او قام مستقبل فکر وکړي. ادارې خیره کلي کې چې په کار د حکومت دی د نگران حکومت سره سره د انتخابي شیډول اعلان وکړي او پورم نه ټول ټاکنې یقیني جوړول لپاره دی انتظاماتو نه دی هم اولس خبر کړي، ځکه چې ټول ټاکنو سره عمل کې جمهوري مستقبل به محفوظ وي او کام به په دې معامله کې څه قسمه غلطي نه برداشت کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انډیپندنت ریسپانډر لیکي په پاکستان کې اقلیتونه تر برید لاندې دي او وایي چې د دې لپاره په هیواد کې د اسلام د سپکاوي قانون ذمہوار دی. د اسلام د سپکاوي د تورونو په ترڅ کې د تشدد پر مهال بشمیره کسان په نښه شوي دي، خو د ریسپانډر په خبره په اصل کې معامله بل څه وي. ریسپانډر د لاهور په جوزف کالونی کې د دوو ملګرو ترمنځ د جګړې وروسته رامنځته شوی تشدد په ګوته کوي. په دوی کې یو کس عیسائی او بل مسلمان، او داسې تورونه دي چې مسلمان کس خپل عیسائی ملګري ته دړکه ورکړه چې سبق په ورته وخایي، او دغه سبق داو چې د پاکستان د سزا د قانون سیکشن 295 سی شک تر لاندې د اسلام د سپکاوي تور پرې ولګوي چې پکې د مرګ د سزا امکان موجود دی. ورځپاڼه لیکي که څه هم په روسیو کې داسې کوم مثال نه دی مخې ته راغلی چې پکې دغه سزا ورکړل شوې وي، خو د اسلام د سپکاوي د تور له امله په تشدد کې یو شمېر کسان وژل شوي دي او په رښتیا کې معامله د ځمکې، پیسو او یا شخصي دښمنۍ سره تړلې وي. انډیپینډنټ لیکي پاکستان د اقلیتونو لکه عیسایانو، هندوانو، شیاګانو او احمدیانو لپاره لا نور وژونکي ځای په جوړېدو دی. ورځپاڼه د هیومن رایټس واچ د یو چارواکي علي دایان حسن د خولې وایي دغه برید د ټولو اقلیتونو لپاره سیوا شوی خطر ښکاره کوي، او دا چې صوبایي او یا مرکزي انتظامیه د اقلیتونو تحفظ یا خو نشي کولی او یا یې ژمنتیا نه لري. ورځپاڼه لیکي حکومت وړاندې په یاد قانون کې په بدلون راوستلو غور کولو چې په امریکا کې د پاکستان سفیر شری رحمان د یاد قانون مسوده جوړه کړې وه، خو د پنجاب گورنر سلمان تاثیر تر وژنې وروسته دغه پلان ختم کړل شو. بلخوا واشنگټن ټایمز لیکي د روان کال د فروری په 10 نیټه په افغانستان کې د امریکایي پوځ مشر جنرل جوزف ډنفورد په یو داسې وخت واک ترلاسه کړ چې دغه مخکې پوځي مشران په سکینډلو کې بدنام شوي او یا د نورو ځواکونو د غوښتنو په لړ کې د سپینې ماڼۍ د سخت ردعمل سره مخ شو. ورځپاڼه لیکي د امریکا صدر باراک اوباما په افغانستان کې لوړ پوړي کمانډران د 500 کالو نه په کمه موده کې 15 وارې بدل کړل. ریټایر شوي چارواکي وایي دا د کسانو د ټاکلو او له دندې د لرې کولو او یا د څلورو مهمو پوځي مشرانو د بدلې یو ریکارډ دی چې د جګړې په یو مهم هیواد کې مخې ته راځي. د دې په پرتله د عراق په جګړه کې چې د 2004 کال نه شروع شوه، په 9 کلونو کې څلور جنرالانو ته ضرورت پېښ شو. په دې کې اخیری کمانډر یوازې د یو کال لپاره دنده سنبال کړه چې د امریکایي ځواکونو د وتلو د چارو مشر و، او دغه پروسه په دسمبر 2011 کې سرته ورسېدله. د امریکا د پوځ مشر پخوانی مرستیال ریټایرډ جنرال رونالډ ګریفت واشنگټن ټایمز ورځپاڼې ته وویل، موږ په افغانستان کې د ډېرو کمو پوځیانو سره ډېر زیات مشنونه سرته د رسولو کوشش کوو. دغه په خبره په واشنگټن کې له دې حل داسې ښکاري چې یا خو کمانډر بدلېږي او یا ستراتیژي. ورځپاڼه د یو ریټایر شوي جنرل بیری مکیفری د خولې لیکي چې په تیزی سره د جنرالانو تبدیلي یوه لویه غلطي ده. دغه په خبره د دې سربیره یوه مسله دا ده چې نور ملګري هیوادونه په افغانستان کې کمانډران د ډېرې لږې مودې لپاره پرېږدي چې ځینې پکې یوازې د شپږو میاشتو لپاره وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، ستاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم. سپینې ماڼۍ پرون وویل د افغان ولسمشر حامد کرزي سره د اختلاف سره سره په افغانستان کې د امریکا پالیسي نه ده بدله شوې. د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارني د ولسمشر حامد کرزي په وروستو سرګندونو د تبصرې کولو پر مهال وویل د افغان ولسمشر دا ادعا سمه نه ده چې امریکا په افغانستان کې د خپل پوځي موجودیت د اوږدولو لپاره له طالبانو سره جوړجاړی کوي. تفصیل عصمت ساروان راکوي.
د ولسمشر باراک اوباما ویندوی د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی دا ادعاوې رد کړې چې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د اوښتولو لپاره له طالبانو سره جوړجاړی کړی دی. حامد کرزی د یکشنبې په ورځ د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې په داسې حال کې چې د امریکا دفاع وزیر د افغانستان په سفر بوخت و وویل د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د دې لپاره چې افغانانو ته قناعت ورکړي چې بهرني پوځیان له 2014 وروسته په افغانستان کې پوکاردی په خپل منځ کې جوړ جاړای کړی دی. کرزی وویل د کابل او خوست د شنبې د ورځې 14 وشودل چې طالبان د امریکا په خدمت کې دي. دوی هڅه کوي چې موږ وبیروي چې که بهرنیان په افغانستان کې نه وي نو موږ به له دا ډول پیښو سره مخامخ کیږو. کرزی دا هم وویل هر بهرنی قدرت چې غواړي په افغانستان کې پوځیان وساتي باید دا کار له هغو شرایطو سره سم وکړي چې افغانستان ورته ټاکلی دی. د سپینې ماڼۍ ویندوی جی کارنی پرون ناوخته وویل په دې باب هر راز څرګندونې چې د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره جوړ جاړی کوي اساسا ناسم دی. د همداراز وویل دفاع وزیر چک هیګل په دې اړه له ولسمشر کرزی سره په کتنه کې مخامخ خبرې وکړې. امریکایانو په چیرو نږدې 12 کلونو کې د دې لپاره چې په افغانستان کې امنیت او ثبات یقیني شي په دغه هیواد کې ډېرې وینې بهیولې او ډېرې پیسې لګولې دي. جې کارنی په عین حال کې وویل موږ د هیڅ راز تشدد په تیر بیا په هغه یو کې چې بې ګناه ملکانو ته پکې زیان اوړي ملاتړ نه کوو. تر دې مخکې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو عمومي قمندان جنرال جوزف ډنفرد او په کابل کې د امریکا سفارت د ولسمشر کرزی څرګندونې رد کړې وې. دنفر د کرزی خبرې کاملا ناسمې وبللې. ویل ولسمشر کرزی هیڅ وخت له ده سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د تماس په اړه کومه خبره نه وکړه. په کابل کې د امریکا سفارت هم د کرزی د څرګندونو دردولو په ترڅ کې ویلي چې د سولې په بهیر کې د امریکا د متحده ایالاتونو رول داري چې د افغانانو په مشري او د افغانانو له لوري د خبرو ملاتړ وکړي. د امریکا دفاع وزارت هم ویلي د کرزی د خبره سمنه ده چې وایي طالبان له امریکایانو سره هر ورځ په قطر او اروپا کې خبرې کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. بلومبرګ نومي مجلې خپل یو مقاله د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین غځولو مسلې ته ځانګړی کړی ده. په مقاله کې ویل شوی په ایران د لګیدلو نړیوالو بندیزونو سره سره پاکستان غواړي له دغه هیواد ګیس برامد کړي. د مقالې نور تفصیل درته هارون بچا وړاندې کړي.
د بلومبرګ نومي امریکایي مجلې په یو مقاله کې راغلي پاکستان او چارواکو پر ایران د نړیوالو بندیزونو د پروا په نه کولو په 11 مارچ وویل چې دغه هیواد څخه د ګیس واردولو پر پروژه کار پیلوي. مجله لیکي له دغه اعلان مخکې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د ایران له ولسمشر احمدی نژاد او د ایرانیانو له مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی سره په تهران کې ولیدل. مقاله وړاندې کاږي د پاکستان لخته د 230 کیلومتر پایپ لاین په غځولو به 1.5 بلیارد ډالر لګښت راشي. حال دا چې د ایران پر خاورا د 900 کیلومتر اوږد پایپ لاین غځولو کار بشپړېدو ته نږدې شوی دی. مقاله وایي د امریکا خارجه وزارت د پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین پر منصوبې د کار پیلېدو په صورت کې د بندیزونو خبره کړې ده، خو زیاتوي چې په دغه اړه نیخ په نیغه ګواښې د دغه موافقې تر بشپړېدو ځنډولې دی. د مقالې په لیکنه امریکا لا هم هڅه کوي د دغه معاهده مخه ونیسي، خو په مقابل کې بیا ایران زیات کوششونه کوي چې دغه موافقه لاسلیک شي. ایران د خپل دغه هڅو په لړ کې د پاکستان د برخې د پایپ لاین غځولو لپاره یو زیات اندازه پیسې هم منلې دي. په مقاله کې ویل شوی امریکا لا هم پاکستان ته له ایران د ګیس واردولو کوم غوره بدیل په لاس نه دی ورکړی. له ایران سره دغه معاهده په کولو به پاکستان وکول شي له دې هېواد هر ورځ 21.5 میلیون کیوبیک متر ګیس وارد کړي. په مقاله کې د ترکمنستان د ګیس د افغانستان او پاکستان له لارو هند ته د رسولو د پروژې چې د ټاپي په نوم یادیږي ذکر شوی دی. ویل شوی د دې پروژې په اړه خبرې کله پیل او کله ودرېږي او د طالبانو لخوا د ورپېخ ګواښ سربېره که پرې کار پیل هم شي نو ګمان کېږي چې د 2013 کال تر پایه بشپړ شي. مقاله د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ادارې د چارواکو په حواله وایي چې له ایران سره د ګیس پایپ لاین منصوبې پیلول به د پاکستان لخوا د هغه نړیوالو بندیزونو سرغړونه وي چې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام لپاره پر دغه هیواد لګول شوی دي. مقاله په یوه وخت کې وایي اسلام آباد د امریکا لخوا د ممکنه ګواښونو په خبرو غوږ نه ګروي. یو ولسمشر زرداری د بهرنیو فشارونو په موجودګۍ کې د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین پروژې د پیلولو اشاره ورکړې ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواکې او اوس وخت راغلی دی د ونی دی خبرونې د ځوانانو غږ. دا خبرونه یو وار مخکې هم تاسو اوریدلې ده. دا خبرونه تاسو ته زموږ همکار اسرار عالم مومند برابروي. مرادی چې ورته غوښو د ځوانانو غږ خبرونه ته.
د ځوانانو لاسته راوړنی.
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیزغم کوم
د ځوانانو غږ خبرونه کی لا اسرار علم مومن سره
ستړي مشي د نن ورځې په ځوانانو غږ پروګرام کې بواوري ل افغانستان سره تعلق لرونکي ویس بارکزه او نجیب محمد زه پر فیسبوک ولی دومره زیات مینوال لري د دوی مقصد څه دی د بنو پوز ګریجویټ کالج پروفیسر صفت الله لا هم به درک دی او د ځکهونکو له کلاسونو څخه بایکاټ روان دی د پیغلو ځوانانو سیاست ته درتک پاړه په هاوی او په نورو موضوعاتو هم ریپورتونه لرو لمشالې سره اوسئ افغانستان لکندهار سره تعلق لرونکي ویس بارکزی او د هغه ملګری نجیب محمد زئی د ویس بارکزی او د افغانستان په نامه د فیسبوک دوه پاڼه چلوي د دوی د دې پاڼو جوړولو هدف څه دی او د غرنګ پښتانه ځوانان له فیسبوک څخه ګټه پورته کولی شي په دې اړه مو د ویس بارکزی او نجیب محمد زئی سره خبرې کړې او دا رپورت مو جوړ کړ چې ملیحه امیرزاده یې تاسو ته وړاندې کوي
د افغانستان له کندهار سره تعلق لرونکي ویس بارکزی پر فیسبوک باندې یو لکش پک ډیر سره نه سوا او یو شپېته مینوال لري پر یو خوا او شا و زره 1500 دیش کسان دغه په پانه بوخت وی بل خو ویس بارکزی او نجیب محمد زئی د افغانستان په نامه د فیسبوک باندې کې تر 90 زره زیات مینوال لري بارکزی په اقتصادیاتو کې ذکر کوي ل خپل هیواد افغانستان سره د مینې جذبې او د یو خصه باون لرلو مخې دی ته اړکو چې د افغانستان او ویس بارکزی په نامه پر فیسبوک خپل پانه جوړ کړي په افغانستان پانه کې ل بارکزی سره د غبل ملګری نجیب محمد زئی هم زیارستلې او په ګډه دا پانه چلوي ویس پر فیسبوک دا پانه په 2009 کې جوړ کړي نو موري د دې پانه د جوړولو هدف سدا سي بیانوي
بله زما هدف دا نه چې زه خپل خلکو ته خدمت وکړم او دا نه چې ولاري او دوی ته دا ټول مسایل چې نن ورځ روان دي په افغانستان کې د هغه برخو کې دې سره شریکم به دې نظر واورم خپل نظر دې سره شریکم سره خبرونه چې د افغانستان هر ګوټ څخه چې راځي دې سره شیر کړم
نجیب محمد زئی وای د فیسبوک پانو للاري هغه خپل هوادوالو او مينوالو سره په رابطه کې دي له هغه سره نه یوازې خپل نظر شریکوي بلکې پر فیسبوک پانه د خپل هواد او رزنې پیخي په عکسونو او انزورونو کې دلر او بر پښتنو سره شریکوي پښتانه ځوانان له فیسبوک سره څنګه ګټه پورته کولی شي په دې اړه نجیب وای
پښتانه هغه ته فیسبوک فلحال یوازې نه لاره ده یا مهمه لاره ده چې د دې طریقې نه کوای شي چې خپل نور پښتانه ورونه سره چې سپلر کړي یا بر کړي یا په خارج کړي هغوی سره خپل نظریات شریک کړي یا کوم مشکلات چې په افغانستان کې یا د پښتنو سره فلحال په لاندې اوسني زمان کې راغلي دغه مشکلات سره بحث وکړي یا دغې د حل کولو لپاره د فیسبوک نه استفاده وکړي او کولای شي چې په ساعتونو سره وغږیږي او هغه مشکلات چې دوی توجه ورته نه یو بل دوه سره موضوع منځته کې چې دوی په سره وغږیږي
ویس بارکزی وای فیسبوک په منځني ختیځ کې عرب پاسون راپورته کړ او هغه هم مثبت بدلون غواړي خدا اراده نه لري چې ګینی د مصر تونس لیبیا او نورو هیوادونو په څیر مظاهره راپورته کړل شي
بله فیسبوک څنګه چې نو واورندل په نسبر کې ډیر بند راوسته نو موږ هم کولای شو دا کار وکړو په دغه شرایط کې ځکه چې نه کوم چې دا شوی چې مثال دوی ته د مظاهرو لپاره هڅه وکړو ځکه چې شپنه آماده دي او هر وخت دوی کولای شي د دې نه حالت استفاده وکړي نو زما په نظر په دغه شرایط کې
نجیب محمد زئی او داغه ملګری چې په فیسبوک تقریبا یو نیم لک مینوال لري وای په داسې حال کې چې پښتانه خپل میډیا نه لري پښتانه ځوانان زیاتره خپل مسلې پر فیسبوک سیډي
زیاتره کوم خبره چې سیړلې دغه د لار او د بر پښتنو مشکلات فلحال اوسنی شرایط کې روان دي دغه مسایلو باندې ډېر زیات دوی توجه کوي او همیش مونږ کله د کم مطلب چې د لار او د بار پښتنو په اړه نشر کړی ده، دوی زیات خپل نظریات شیر کړي.
ویس بارک زی وای که څه هم فیسبوک او نور ټولنیز میډیا د الکترونیک او پرنټ میډیا په پرتله خبر زر ورکوي، خو د نوموړي په خبره فیسبوک کوم ایډیټر نه لري، نو هم دغه وجه ده چې خبر یې ډیر باوري او معیاري نه وي.
لیکن مثال جن وادن کے انڈیا بھی یو ایس اے اور وادن ہے فیس بک خپل ایک کوارٹر لے رہی سر کا سب مشکل والا رہی یا کم غلط انفارمیشن بچا بارہ کے پوسٹ یا ایسے جو ہے جو ہے شکایت کی میں فیس بک اگر لے گئی او فیس بک کے مثال دا سے آپشن لے رہی رپورٹ کی تو اگر سے شان کا بارہ مثال کا ہیٹ اسپیچ بھی دو یہ رپورٹ ہو کہ فیس بک کی ڈیلیٹ ہوئی او که یا مثال کوم ډیر غلط ډیر خراب عکس واچي سو ویډیو چې مثال وایلنس وی هغه چې رپورټ وکړي بیا فیسبوک ډیلیټ کوي، خو د دې مخنیوي ډیر مشکل دی. مثال هر شی مخنیوي وکړي سو کولای شي چې غلط خبر هم پوسټ کړي او د دې مخنیوي مشکل دی. دا یو منفي برخه ده.
نجیب محمد زی په اخیره کې پښتنو فیسبوک کاروونکو ته صدا قسمه پیغام ورکوي.
ما پیغام دغه ده چې که څوک غواړي چې تاسو مثلا موږ منځ کې نفاق رامنځته کړي یا غواړي چې کوم غلط یا پروپاګاندا نشر کړي، نو هغه مخنیوي لپاره باید کم خلک چې خبر نه دي او فکر کوي چې دا کم شی یا کم پروپاګاندا چې نشر شوی دغه مخنیوی وکړي او حقیقي کم خبره چې دا باید لکه نورو دوستانو سره شریک
له افغانستان سره تعلق لرونکو فیس بارکزی او نجیب محمد زی خبرې مو واورېدلې. فیس بارکزی پر فیسبوک پاڼه یو لک شپږ ډیر سره نه سوا او یو شپېته مینوال لري. پر یو وخت خواوشه اوه زره پنځه سوه دیرش کسان دغه پر پاڼه بوخت وي. دوی غواړي په ټوله نړۍ کې پښتانه له یو بل سره په رابطه کې کړي چې دارنګ د خپلو مسلو حل په خپله ولټوي.
د خیبر پختونخوا په بنو کې د بنو متحده طلبا د سوري لاندې د بیلابیلو تعلیمي ادارو زده کوونکو د بنو پوسټ ګریجویټ کالج د پروفیسر صفت الله د تختونې پر ضد مظاهره وکړه. د مظاهرې پر وخت د پختونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن سیکرټري ندیم خان ویل،
ملګری تاسو په ذهن کې دا کې ساوي چې صفت الله صاحب ګناه سوا، صفت الله صاحب ویلې یو لړه شو، صفت الله صاحب ګناه دا غوا چې د میشتو د مستقبل رڼو وا میشتو سره وشای دا کې سې زنه خالته نه ور خوشیږي.
دا زده کوونکي تور لګوي چې امنیتي ادارو د روانې میاشتې په وړومبۍ اونۍ کې د دوی استاد تختولې او شاوخوا د څوارلسو ورځو تیرېدو باوجود لا درکدې. په بنو کالج کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن مشر وسیم باغی وای امنیتي ادارې تور لګوي چې د پروفیسر صفت الله یو خپلوان د حکومت مخالفینو ډلو سره تړاو لري.
حکومت مخالف گروپونه دی باغی سره تعلق ته نشه داغه هغه سره تعلق ته نوږي کې د زمونږ د پروفیسور څخه ګناه ده.
وسیم باغی وای پروفیسر صفت الله د بایولوژي پروفیسور وو، نو د نوموړي په خبره که یو خوا د بایولوژي زده کوونکو زده کړې ودرېدلې دي، نو بل خوا د پروفیسر خوشی کولو لپاره د احتجاجي تحریک له وجې د بنو کالج ټولو زده کوونکو له کلاسونو څخه بایکاټ کړی.
تقریبا دوه جمعې پوره شوې او تر اوسه هلکه هغه بس یو شوی نه دی او هغه باطني پروفیسر وو او اسسټنټ پروفیسر د باطني د هغې والا هم سره یې ډېره زیاته مکلفه شوې ده، ځکه چې د هغې ورځې نه د دوه جمعو وشوې چې مونږ د کلاسونو بایکاټ کړی دی او زمونږ اکزامونه په سر روان دي. اکزامونه به زمونږ
پختونخوا ملی عوامی پارٹی د زده کوونکو سازمان یو غړی رسول جان وای کړه دوی په استاد پروفیسر صفت الله څخه قسمه تورونه وی نو عدالت ته دی وړاندې کړل شي.
کچیر دا سړی مجرم وي نو د پاکستان عدالتي نشته، د پاکستان قانون شته. یو سړی بغیر به پرچې کټ کول نه ته به سلر ویش ګنټه نه جوتای نه شک نه ولای میز د دغ سټیج نه و دا میډیا ته دا بیاي چې دا سړی چې کیم به ګناه وړي شوی دی دا زر تر زر عدالت ته پیش کړ شي.
د بونو پوسټ ګریجویټ کالج پروفیسر صفت الله د تختولو پلا لا هم چا پر غاړه نه داخستی او مشال دې هڅه وکړه چې امنیتي ادارو سره پر دوی د زده کوونکو لخوا د لګیدلو تورونو پاړه خبرې وکړي خو بریالي نشو. په داسې حال کې چې په پاکستان کې انتخاباتو ته څو میاشتې وخت پاتې دی، څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا د سوات په منګوره کې د یوې غیر حکومتي ټولنې تر سوري لاندې د پیغلو او ځوانانو سیاست ته د راتګ په اړه یو ورځنۍ غونډه شوې ده. په لوی شمېر ځوانانو او پیغلو په دې غونډه کې ګډون وکړو. د مشال ډیو خبریال نیاز احمد خان هم دې غونډې ته ورغلی او د غونډې له برخوالو سره یې خبرې کړې دي.
سوات منګوره کې په یو مقامی هوټل کې د غیر دولتي ادارې ایواکینګ د سوري لاندې د ظلمو او پیغلو سیاست تراتک او خپل کردار ترسره کول او د رسنو کردار په اړه یو درنه دستوره وشوه چې پکې یو شمېر ظلمو او پیغلو ګټونو کړو. د غونډې ته بیلو پوهانو د ظلمو او پیغلو په ذمهواری او د رسنو په کردار ویناګانې وکړې او دا خبره یې څرګنده کړه چې پیغلې او ځوانان د ملک په ترقۍ کې لوی کردار لوبولی شي. د غونډې مقصد په اړه د غیر دولتي ادارې مشر افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل،
زمونږ په ظلمو کې پوه راشي د سیاست متعلق او دا غو خپل حقوق پیژني، دا غو د حقوق حصول چي دي هغه به الو ممکنه کیږي او دا ملک والو ترقی کوي چې هغه کله د خپل حقوقو نه باخبره شي. دا غو کم سیاسي کردار چي دي هغه پاغي باندې ځان پوه کوي. داسې لکه په دې تیر ځل الیکشن کې لکه د زنانو ووټنګ چي دي هغه لکه منع شوی، کم زمونږ د نیوي نه چې زیاته آبادی ده یعنی زنانه بیا د 65% 65% چې دی هغه زمونږ ظلمي دي او هغه یا هغه ووټ نه استعمالوي یا خپل ذمہواری هغه نه پوره کوي، نو دا زمونږ لپاره ډیره د بدقسمتۍ خبره ده.
د غونډه کې د سوات ظلمو ټولنې جنرال سیکرتر کلیم الله وویل چې د ظلمو او پیغلو ستونزې هوارول او پوهه راوستلو کې رسنۍ لوی کردار ادا کولی شي او دوی د خبریالانو نه تمه هم لري.
امید را ده خاص وکم چې دوی د زمونږ لپاره داسې پروګرامونه منعقد کړي، مطلب دا چې په هغې کې مونږ راشو او خپل مسایل ووایو چې دنیا ته پته ولګي، پاکستانو خلکو ته پته ولګي چې د ځوانانو څه مسایل لیدي او اخر غواړي څنګه. نو میډیا چې دا زمونږ یو آواز دی، د دې په ځای زمونږ یو طاقت دی، زمونږ یو سترنت دی چې د میډیا په ذریعه مونږ لاشو او خپل خبرې وکړو او زمونږ بدې خبرو باندې مطلب باقاعده مطلب کې عمل وکړو، وکړي چې حکومت ته پته ولګي، خلکو ته پته ولګي.
د پیغلو له اړخه نمائندګي کوونکي د سیدو شریف نیلم ابرار وویل چې دا وخت دې سیمه کې د ټولو نظر صرف پر رسنو دی او دوی د خبریالانو نه ډېرې تمې لري.
میډیا خو ډېر غټ کردار ادا کولی شي. د میډیا خو جزو څومره صفت کم دی، په خپل زوم چې زو میډیا تر وته او جرنالیست جوړ شوی یا لایر جوړ شوی داسې یو پیشه اختیار کوم چې هغه نه خلکو ته فائدې. زما یو څو داسې کارونه دي، یو شناختی کارت چې شناختی کارت ولې ضروري دی، بل نکاح نامه چې جنۍ کله نکاح کوي د دوی دې ته د نکاح نامه ولې نه خولې کیږي، بس پلار لار شي ساين ولا کی خبره ولا خلاصه کی. زنن سبا په دې باندې اویرنس رالم چې جنۍ ته بالکل لاغې نکاح نامه خول پکار دي او هغه ته هغه کې چې کم 18 نمبر کالم دی هغه دا حق هغه لار کوي چې سبا له دې خان اور د دې سجګړه دارا شنو دا هغه نه باقاعده طلاق هم غسته شي.
د خبریالانو نمائندګي د سوات پریس کلب له اړخه مشر خبریال ناصر علم کوله دوی د ظلمو دغه غوښتنو په اړه وویل،
د دې ظلمو چې کوم توقعات دي که زمونږ سره د دې رابطې وي ان شاء الله چې د دې کوم توقعات دي د دې چې کوم زمونږ نه تمې دي هغه به بالکل مونږ ژوندۍ ساتو، خو شرط دا ده چې چونکې د یو صحافي په حیثیت تاسو تم پته ده چې مونږ ډېر زیات مصروف یو، داغه خبره مقصد مې دار چې زمونږ سره یا بزمږ هیر یا بزمږ نور پروګرامونه دې کسان سره مونږ د خپل ځان سره اړیکه ونه ساتو، نو دا دې د پاره د مې اوسې خبر نه ده. دله په کار دي چې زمونږ سره خپل اړیکه بحال ساتي، نو ان شاء الله د دې ته اوقات وا د میډیا نه پوره کیږي.
د پروګرام په اخر کې دا خبره وکړه شو چې ظلمي او پیغلې د سیمې په ترقۍ کې لوی کردار ادا کولی شي، خو چې ظلمو ته د کردار ادا کولو موقع هم ورکړي شي.
همدې سره پروګرام د ځوانانو غږ وخت سره رسی. که تاسو د پروګرام په اړه سوال غواړئ، څه تجویز لرئ او یا کوم ځوانان دي او جون کې یې څه لاسته راوړنې کړي او یا هم د څه ستونزو سره مخ دي، نو په دیش میرو خپل پیغام ریکارډ کولای شي. دویش، یولس، څلیریش، دولس، یو. همدې سره خپل قربا سره له مومن ته اجازه ورکړي. د الله پامان.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبرېږئ
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروي کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه.